Perdón.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم اسمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکي پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وبښل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښه دلیل ښکار نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړې چې د دې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. د ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنه ای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال و سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوا موظفه ده چه د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکاري تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون ویلی و چې ایرانی ولس دې اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په قول ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیشه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لوېدو په پیښه کې وغوښتل شول. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغسې سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دریشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږۍ څرګندولو لپاره په پاکستان کې یوه ورځ ملي ویر اعلان کړی او خپل بیرغ یې ځوړند کړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د رئیسی مړینې بوژنولی او په خبره د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد تلپاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هلکان فیدان هم پر پیشه خواشینی شولې او ویلی دی چې د پیښې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې وو او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای جینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لای چې نن سهار لوړه وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یوه بیان کې وویل د لای د هرکلی ترڅنګ د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا یې د خپل پیاوړي او مقاومت لرونکي ډیموکراتیک سیستم پیاوړتیا وښوده. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ایران د مرشوی ولسمشر زایناسته ټوک دی. د ابراهیم رئیسی د مړینه اغیزو تکتنه کو او چاوی په یو میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډیری پیښې ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي.
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوښوي دی په دې سرک باندې
بعد سینې کې دا غټ غټ کې خوېږي
په پکتیکا کې ځینې وایي چې تر پخوا کتاب لوستل ډیر شوی، دلیل یې څه دی؟
یو څو هغه د کتابونو د ډیرکت مسله اسانه لاسرسی ورته کیږي، دوه مسله لوستي کسان زیات شوي.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د غاڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی خودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنئی ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر د وژل کېدو په اړه مو راپور واوریدو. د دې موضوع په اړه د چارو لوی شنون کې ډاکټر احساس ستانگزی سره ژغیږو چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار هم کړی دی. ستانگزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د رئیسی مړینه د ایران په شرایطو څومره تاثیر لرلی شي؟ د مړینه څومره مهمه ده؟
ګوره، د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دې لپاره چې 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي، دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دننه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مسله او تحریبو مسله ټول دا تاثیر کوي، ځکه یعنی حد اقل که هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم هغه څه چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسایل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې. حتی به ګورو ډالر قیمت لوړ شوی ده، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسي خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
بهرنیو پالیسیو باندې د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه، وی خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډیر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد، رهبر ډیر نږدې کس وو، نو د په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد نظر نور ولسمشران ته، لکه د روحانی یا نور ولسمشران تیر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو مهم کس وو او رهبر ته ډیر نږدې وو. او دغه راز د خپل سیاستونو کې دا و ښودله چې سیاستونه ډیر متمرکز په ګاونډیانو وو. نو سفرونه ډیر ګاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسول دي په وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. د کوم دا پالیسۍ بل ولسمشر بختګي، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف په پالیسۍ کې، د بهرنۍ پالیسۍ کې راتلای شي، او البته په دوبانه نیو کې ډیره زیاتې وي اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې کړی دي نورم نیو کې دا کول چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکرين ته مسله کې چې امریکا ډیره سکیل او د کوم شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای د دې فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملاً تردی مخکتر دی چې رئیسی مرشی وای ډیر واک پلاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی یو
ګورې تاسو کله مخبر صادقه وګورې د قدرت لک زیات ځکه چې د پیران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دی بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحادیه او ډېر داویل ست دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایه قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه نه لري تقریبا $90 میلیارډ دی څه باندې $90 میلیارډ دی بنسټ بودیجه خود سره ده نو دا یو مهم کس و خو په عین وخت کې په دوه باندې نیوکې زیاتې دي ځکه هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسی دی وټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیس دی ډلې کس ده نو دې لپاره مهم وو او بل خبردار چې خو د 500 ورځو لپاره به د چارې په مخ کې ترڅو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابر کړي دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په 500 ورځو کې پیدا کړي چې رئیس غونډه وخت ورسوي دا فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره
عموما په داسې پیښو نه وروسته د داسې تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د دې په د رئیسی په لمړنی وروسته هم د قصه اوازه یا د دسیسی تیوري زیاته شوې دا او کنه زیاته شوې
دا تاریخ خبره د کوم نظامو کې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ مذکور شو نو د واکان حوالت ډیر خراب او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چیرته وو وګورم د حالت کې د لیدو غاګه ته لو او دلای نو فکر نه کوم چې دا کومه د سیسه وی خو شکونه ډیر زیات ته دی و چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دوی وایي چې په دې تیاری کې د سیو جی پی اس دی ولسمه په تیاری کې غیر لږه دی جی پی اس یو بل اضافي جی پی اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي دا موقعیت ثابته وي فلانه جی کده نو دې شکونه زیات کړي یعنی په دسیو جی پی اس سره ولې دې موقعیت نه ثابتيږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته کوم دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخکې نه باخه کې صدقه داسګو به خلک باندې تللې نو شکونه په دې زیات اوسې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه هم تابع زیات دي
بله ډیر زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیس ډاکټر احساس ستانکزایو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او بیاو تر رسیدلې ده دغه ولایت او سیدونکو وایي چې د سرپرتاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنۍ مرستو د غوښتنې خبره کوي نن هم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ولس ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی دی نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې
په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی
دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون نوښته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مې درنځانی او مالی زیانونه وروښتي دي. د غور ولایت د پسابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
سرات مالی زیانونه اړولې دي. د خلکو کوختونه یلمن زوري او شمیر هټې یلمن زوري. د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي.
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې لوبو ډکو. کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشقه کړلی و. ټول خټې شوي.
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبله وغوښتي. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولي ویان عصمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته. سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالي اوسیدونکو روحاني په یاد ولسوالۍ کې د وختو زیانونو په اړه وویل.
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي. نږدې 540 تلف شوي خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د زرګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې تر 1.5 سل ډیرې پیښې ثبت کړي دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو لوري شوې دي. د دفتر دا هم ویلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو و تنه کارکونکي نیول شوې دي. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1.5 سل پیښې ثبت کړي چې 60 سلنه کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله. د کارکوونکو په ګمارنې د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون 14 بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو پاتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطنه کارکونکي هم نیول شوي. خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت ته خوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خندونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
وروره مشته دي مرستې راوړلې شي وروره خو هغه دي وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي وروره طالبان وروره خپل خلکو ته ورکوي چې د دې وروره د لارې او د طبيعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړینو می راپور کې یاد شي ورته شکایت لري.
دومره مرسته چې له افغانستان سره کېږي، دومره مرسته چې تاسو طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهیږو چې څه دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبريږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو خبرداري ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي او خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات پیښ کړي دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي ته د عاجلو مرستو او د ویجاړو شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزې زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجنه ډیر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانونو وجه بعد سکینې کې دا غټ غټ کیږي خوېږي ډیر ستونزې سره مخامخ دي نو او ډیر مجبور دل د خلک راته دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه. بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانی بیجاړي لا پرځای پرتی دي. زیانمن شوی بی سرپناه او بی مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خندونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چا ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کم سرکونه چې د فوایده می وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو. ټول لارې موږ د ټرافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي. مشکل کې نشته ده. اوس هم زیاتې ستونزې شته. بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده، خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړي په بل کې لغره یا تیګیرا خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپین کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د عامولو لپاره د دې ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو لپاره هلې ځلې وکړي او ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخی هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور لوی اساس چې موږ ورسنه دغه ده او په خپله د معرف لوی اساس چې موږ ورسنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه دی چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواد چې خبر سي له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي سي هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلی شي انشاءالله په ټکال لري ولسوالۍ کې دي لکه واجخوا لکه د انګور اډې بارډر او فردي کرښه چې ده لکه ارګون لکه خیرکوټ نو انشاءالله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه به وره برابر کړي نظر ترونه انشاءالله خلکو ته برته.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ به است. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بېخي ځپلي دي، داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ پولو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري ته تمه یم. السلام علیکم.
سلامونه اونې کې هلي د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دوه مجرد ترېستلې دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي هغه ترېستلې دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کوه. او دغه کم شهیدان چې دي د دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همباندې چا اوالیه چودې دي تر اوسه پورې پته نه لګیږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونز په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر زیات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ل دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې دي. دا هم د دې ساد لاند خبرونه. د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی د الوتکې د نسکورېدو او د هغه لمړنې وروسته په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی، او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. په لبنان کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی، او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولسته تسلیت ویلې دی. د بغلان ولایت په مرکز پلوخمري کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهاني نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ولګي چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبې په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای چینګ کی ته مبارکي ورکړه، او په خبره واشنگټن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات ټینګ وي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې لګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېد. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسما تایید کړی، او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هېواد چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، او د همدې کال د اګست په درېمه نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې، او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړي وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیس په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغیز وکړي. ایا د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي؟ دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو، د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه، د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخوند، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږی مراتب وو د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د سیمه ایز همکاری په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقدیر ارزښتناک بللی دی. کراشو دې ته چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د ښاغلي رئیسی په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه، او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیک مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د منځنۍ آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنی چې سوریه جګړه او وروسته اسرائیل سره د غزې په مسأله کې، او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونه کې، او همداشان د خپل ګاونډیو او لګل جملې له افغانستان سره د اړیکو پر غولو باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبان سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظ ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چېرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نور ټول درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګر ارخیز دی، څنګه چې تاسو به هم خبر یاست، د واکمنو طالبانو یو برخه پوخا څخه دوی سره په اړیکه کې و او دغه اړیکه په شکل دوام لري. البته خپل لوړې جوړې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګي کې دي هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تېره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانکي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومتونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا هغه مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه پکې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانګزای صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشول چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکه پاللې، هم په حکومت کې دیننه د یو شمیر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبانو له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران هم دغه سیاست مختوړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
کچیر تاریخي بهیر ته وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوس اخپور کی او دی زنو کڑیو پا تیرا با دی زنو مذهبی افراطی کڑیو سرای تر پرده لان دی روابط در لو دلی دی. بیا وروسته تر اگر چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنس نکیگی و پا افغانستان که در روسانو دیگر غل پا پایل که روسان زنگر گروپونو او اشخاصو نه د نفوذ دی وسیله او د مداخله در وسیله او حتی در تجاوز تر حدود پورې په حقوقی لحاظ مختزی. په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسی مختوړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفادې د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې. او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو ورته اشاره وکړه، او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامي کړکیچونه وو، ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د
افغانستان د همغه زمانه د حکومت له مخالفینو سره لاس تراغلی سره د کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ یو او له بلې خوا نه یو ډول دولتي تروریزم د خپل 34 کلن موجودیت سے اعمال کړی. زه فکر کوم ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نه شي راتلی.
مننه ستانګزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی، د ایران چارې له نږدې تعقیبوي، که راشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا وروستۍ 3 کلنې دورې ته، د هغه دوره 3 کلنه دوره په سیمه کې د ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پالی د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکیچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي یاغیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په ورستیو کې یو په ځینو کښتیو چې د سر سمندرګي له لارې تیری بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي؟ فکر نه کوي؟
نه، تر اوسه خو موږ یوازې 2 ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګنده شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
څه فکر کوي؟ درې الیکپټری وی، دوه تبریز ته ورسېدلی، او یو چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان، د ختیځ آذربایجان والی، او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب کې سپارو، او ځینې نور کسان در لویږي. او ډېره موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
لا، تر اوسه وخت نه او بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږي یو دا قضاوت به څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام، دغه حدس او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه، دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکوي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته که را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دومره ښکېلتیا کې چې ایران په کې ښکېل دی، د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې، د عربي هیوادونو تر پیده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراین پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټ ځانمرګو الوتکو حضور په خپله دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډېرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت، اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغه سی وضعیت کې ایران یوې جبهه‌ای جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د روسیې په خو چې تاسو مور ته اشاره وکړه، څو ځلې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یو پراخه جبهه‌ای جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. نو پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې مونږ دا پیشبینی کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهري لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي، مګر یو بله لایه یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لوی شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په لوړه سطح لاړ، لاندې څو ورځې مخکې دغه رئیسی ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسي جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټې دي.
مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر دې دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند، او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړي دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډونه حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسی ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زمه یو کوم پټوله کې نه د دې لپاره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډه موده ده، او دا به یو نوی حکومت چې هغه سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییرات شي له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسی ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې دیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا هم تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک به نه وي. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلې. که په کابل کې هر حکومت واک کې وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستانکزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې دی ایران سیاست لنجدي تعقیب وی راتون کې کال په ایران کې بیا هم انتخاباتي د پیښه داسې محل رامستکیږي چې ویل کیږي چې خای د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندري ډیر زیات شکل چې رئیسی په 2021 کال کې د ولسمشر لپاره ټاکل شوی او ډیر مشهور څیرې له انتخاباتو د فهرست څخه وېستل شوی اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخکې لري او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه او دغه راز په ایران کې د وروستیو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو سطحو کې ډیر جدي اندېښنې راوپارولې. حتی دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون میزان ډیر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډیر زیات باور نه لري او اماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به ورله مخه لسانی نه استل کیږي، دا د خلکو د بی علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک الته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان دا سمه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري نه. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي، هلته ډېر قوي احزاب نشته. یا ووایم چې احزاب شته، دا احزاب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسئله په کل کې د دغه نظام په ډول ده. دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطح توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په هغه کې په ایران کې دغسې انتخابات نه دي لکه په نورو ډیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړی.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرستان ځای صاحب، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. که چیرې پریکړه وشي، د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. د طالبانو فکر کوي چې د دغه مراسمو کې که چیرې طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي هغه پروتوکولونو ته په پام سره؟ یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنی دوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې امر شوي دي.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. د دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښه توب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړ شي نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوي؟ که لنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پیخه په باندې غیز ولري په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي کېدلی شي دا پیخه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه دی، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېر مننه کور ودان په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع له دې پلوه خبرې وکړې چې دا پیښه به د کاب د تهران او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اړیکو کوم اغیز وکړي کنه، او د غراز د دې پیښې ځینې نور اړخونه مو هم له خپلو میلمنو سره وڅېړه. کور ودان چې ازادي راډیو اوري.